د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د شروع ورځ کال د ورې وشتن د سپتمبر لومړۍ نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ بجې دي افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار نهه بجې دي د وایس آف امریکا ډیوا په دې یو ساده خبري خبرونه کې درته زه محروش جلیل ستړي مشوایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکې صدر جو بایدن افغانستان نه د ځواکونو د وستلو د خپلې فیصلې په کلکه دفاع کړې ده د نهې سه‌شنبې په ورځ افغانستان نه د امریکایي ځواکونو انخلا مکمل کېدو او افغانستان کې د امریکې شل کلن جنگ د ختمېدو په مناسبت صدر بایدن قام ته په خپل وینا کې ویلي په کار ده چې امریکایي ځواکونه د دې نه مخکې د افغانستان څخه وتلي وي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي دي چې د پاکستان حکومت تمه لري چې په افغانستان کې د طالبانو واکوستو هندوستان به د افغانستان خوره د پاکستان ضد کار نه کړی شي اخوا د قطر لپاره هندي سفیر دیپک متل د نهه پورې د طالبانو ستر مشر باز تانکسی سره ملاقات کې اندېښنه راپورته کړې چې د افغانستان خوره د هند ضد هلو ځلو او څه قسمه ترهګرې لپاره ونه کارول شي پاکستان کې د صحافیانو او وکیلانو تنظیمونو او د بشري حقوقو فعالینو او پسد و لوی او سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز ګوند هم د موجوده حکومت لخوا میډیا ډیولپمنٹ اتھارټی په ضد احتجاج وکړ دي او دا یو تور قانون بلل دي او ویلي دي موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت د قانون له وجهي په میډیا مکمل کنټرول ترلاسه کول غواړي سټه کې تاسو ورته او خوښې د خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر جو بایدن د نهې سه‌شنبې په ورځ افغانستان کې د امریکا د جګړې د ختمېدو په اړه وغږېدو او وی ویل چې امریکا ته په کار وو چې ډېر مخکې له خپل عسکري افغانستان نه روباسلی وو بایدن په خپلې وینا کې ډېر کوشش په دې وکړو چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو او جګړې ختمولو په اړه د خپلې فیصلې دفاع وکړي هغه د طالبانو د آینده حکومت په اړه هیڅ هم ونه ویل بایدن خپل وینا په دې ټکي پیل کړه چې امریکا په هوایي جازونو باندې د خلکو د انتقال داسې یو لوی میشن پوره کړو چې په تاریخ کې مثال نه لیدل کیږي هغه د امریکا په ځمکه مننه وکړه چې له کابل یې د څه د پاسه یو لاکھ او شل زره کسانو د رایستلو میشن پوره کړو بایدن دا هم وویل چې سل دو سو امریکایي شهریان اوس هم افغانستان کې پاتې دي ځینې یې راوتل غواړي اکثره دا کسان چې پاتې دي دوه شهرتونه لري نوی فیصد امریکایي شهریانو چې غوښتل وځي راویستل شوي بایدن زیاته کړه چې په افغانستان کې پاتې امریکایي شهریان هم غواړي چې له هغه ځای وځي نو د امریکا کوششونه به جاري وي د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي دي چې د پاکستان حکومت تمه لري چې په افغانستان کې د طالبانو واکروستو هندوستان به د افغانستان خوره د پاکستان ضد کار نه کړی شي د کابینې غونډې وروسته یو خبري غونډې ته وینا کې اغلی چودھری ویلي چې نوې افغان چارواکو په واضح توګه ویلي چې دوی به د افغانستان خاوره د کوم هیواد په ضد هم استعمالېدو ته نه پرېږدي اخوا د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په خواست په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانگزی په قطر کې د هند د سفیر دیپک متل سره لیدلې دي د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لیدنه کې سفیر د هند دغه اندېښنه راپورته کړې چې د افغانستان خاوره د هند د هلو ځلو او څو قسمت راګرې لپاره ونه کارول شي او د طالبانو استاد دا باور ورکړي چې دغه مسله به په مثبت توګه هواره شي لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ او قومي اسمبلی کې د اختلاف مشر شهباز شریف د خپل ګوند یو غونډه کې فیصله کړې ده چې پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا تجویز شوی پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتھارټی پر ضد به پارلیمان دننه او بهر هر ځای کې په اواز پورته کوي او د قانون پر ضد به ګوند یو کمیټي هم جوړوي چې کار به یې د قانون مخنیوي دپاره نورو سیاسي ګوندونو سره رابطه کول وي شهباز شریف وایي د قانون له ذریعې موجوده حکومت په میډیا مکمل کنټرول ترلاسه کول غواړي د ملګرو ملتونو سرمنشي یا مشر انټونیو ګوټیرس خبرداری ورکړې په افغانستان کې انساني بحران روان دی چېرته چې د دغه هیواد د نیمې نه زیات آبادي د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري اغلی ګوټیرس دغه خبرې په یو بیان کې کړي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو او دغلته هر څه طالبانو ته حواله کول وروسته یې ورکړې په دغه بیان کې نوموړي ویلي په دې ورځ افغانستان یو نوی پړاو ته داخليږي زه په دغه هیواد کې روان انساني بحران اقتصادي ستونزو او د عام افغانانو د ژوند بنیادي ضرورتونو د منځ تللو په خطرو ژور اندېښنه لرم سرکاري شمیرې ښایي چې پاکستان کې د تیریو شواروز په مهال نور تر سلو زیات کسان په کرونا وایرس مړه شوي دي، چې دې سره دغه هیواد کې په یاد وایرس د مړینو شمیره 15,000 او 8,100 نوي ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس د سار ملي ادارې NCOC د چهارشنبې په ورځ په خپلو تازه شمیرو کې ښکاره کړې ده چې په تیرو 24 ساعتو کې 3,500 یوکم شپېته نورو کسانو ته هم تازه دا وایرس ورپورې شوي دي. په دې یو شواروز د پاکستان دننه د کورونا وایرس د مثبتو پیښو کچه 6.3% پاتې شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دیواله واشنگتن سره خبرونه درته وړاندې کیږي. د امریکا صدر جو بایدن د نهایت شنبې په ورځ افغانستان کې د امریکا د جګړې د ختمېدو په اړه خبرې وکړې او ویل چې امریکا ته په کار و چې ډېر وخت مخکې لا خپل عسکر له افغانستانه راوستلی و. بایدن په خپلې وینا کې ډېر کوشش په دې وکړو چې افغانستان سره امریکایي عسکرو د راوستلو او جګړې ختمېدو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړي. هغه د طالبانو د آینده حکومت په اړه هیڅ هم نه وویل. نور تفصیلات د فواد لامی په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
بایدن خپل وینا په دې ټکي پیل کړ چې امریکا په هوایي جهازونو باندې د خلکو د انتقال داسې یو لوی میشن پوره کړ چې په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. هغه د امریکا پوز نه مننه وکړه چې له کابل یې د څه د پاسه 1,60,000 کسانو د راایستلو میشن پوره کړ.
Our operation Allied Rescue ended up getting more than 5,500 Americans out.
زموږ د الایډ ریسکیو د اتحادیانو نجات میشن کامیاب شو چې د 15,500 نه زیات امریکایي شهريان راوباسي. موږ د هغو ملکونو چې افغانستان ته زموږ سره د اسامه بن لادن د منځه وړلو لپاره تللي وو د هغو زرګونه شهريان او سفارتکاران مو راوبستل. موږ د امریکا د سفارت ځایي کارکنان او کورنۍ چې شمیر یې قریبا 1,500 ته رسیدو راوبستل. موږ زرګونه افغان ترجمانان او نور چې موږ سره یې همکاري کړې وه هم راوبستل.
بایدن دا هم وویل چې د سلو نه واخره تر 200 امریکایي شهريان اوس هم د افغانستان کې پاتې دي. ځینې راوتل غواړي. اکثره دا کسان چې پاتې دي دوه شهريته لري. 90% امریکایي شهريان چې غوښتل بوځي راوېستل شول. بایدن زیاته کړه چې په افغانستان کې پاتې امریکایي شهريان هم وغواړي چې لاغه ځای راوځي نو د امریکا کوششونه به جاري وي.
There is no deadline. We remain committed to get them out if they want to come out.
هیڅ کوم ټاکلې مایت نشته. که هغه غواړي چې راوځي نو موږ شمن یو چې هغه به راوباسو. خارجه وزیر انتونی بلینکن د دوامدار سفارتکاري کوشنو مشري په غاړه لري چې یقین کړي هر امریکایي شهري، افغان اتحادي یا بارني شهري چې غواړي له افغانستان ووځي ورسره ورته خوندي لاره برابر شي.
بایدن د کابل نه د اتحادیانو او امریکایانو رئیسلو میشن کامیاب او بالا او د تیر هفته 14 ته په اشاره سره چې پکې ديار لس امریکایان او یو سل او یا افغانان ووژل شول وو ویل چې حالات ته په کتلو سره د میشن همداسې خطرې لزان سره درلودي. صدر بایدن وو ویل کله چې واقع اختیار ته ورسید نو مخکینی صدر چې ترامپ وو له طالبانو سره د مخالفت معاهده کړې و او د ته دوه درې لارې پاتوي. یا به فوجان ټول راوستل او یا به جګړه تیزول او د نامعلوم وخت لپاره به بیا د جنگ روان پاتو. بایدن زیاته کړ چې هغه د عسکرو رایسل غوړه کړل ځکه هلته کې پاتې کېدل نور د امریکا د قومي سلامتیا په ګټه نه و. د بایدن وینا و چې د افغانستان نه د عسکرو رایسلو ذمہواری زما ده. بایدن وو ویل د هغه څه د پاره چې امریکا افغانستان ته تللی و هغه هدف یې تر لاسه کړ او هغه دا و چې اوسامه بن لادن ووژل شو، القاعده کمزورې کړې شو.
This is a new world. The terror threat has metastasized across the world.
دا یو نوې نړۍ ده. د ترهګرۍ خطر د افغانستان نه ور اخوا په شاوخوا نړۍ کې خور شوی دی. موږ په سومالیا کې د الشباب له خطر سره مخ یو. د القاعده شریکان په شام او شبه جزیره عرب کې او دولت اسلامیه په شام او عراق کې د خلافت جوړولو کوشش کوي. زما په نظر بنیادی دنده چې د امریکا دفاع او تحفظ وشي.
بایدن خبرداري ورکړ هغه کسان چې غواړي امریکا ته نقصان ورسوي امریکا به د هغوی په وړاندې آرام پات نه شي، هغوی به ونه بخي، هغوی به هیر نکړي او د نړۍ په هر ګوټ کې چوي هغوی به لمنځه یوسي. بایدن په خپل دی وینا کې ډیر کوشش وکړ چې د امریکا خلکو ته دا قناعت ورکړي چې وای له افغانستان راووت، خو په افغانستان کې د آینده نظام او طالبانو سره د اړیکو په ترنګوالي هیڅ ونه غږید. په تیرو شلو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې جګړه کوله نو ټول ټال 2400 امریکایي پوځیان ووژل شول او قریب 3000 نور زخمیان شول. دا د امریکا په تاریخ کې د دې ملک تر ټولو اوږده جګړه وه چې د اگست په 1 کال 2021 لا افغانستان د ټول امریکایي قواو پر راوتلو رسمي توګه ختمه وګڼل شو. فواد لامی، وی وی ډی وا، واشنگتن.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دیشه.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202-205-003.
وایس اف امریکا چې ودله واشنگتن څخه خبرونه وکړي. پاکستان ویلي چې په ګاونډي هېواد افغانستان باندې د طالبانو د قبضې وروسته هند به افغان خوره پاکستان په ضد ونه کاروي. هم دا ډول هند هم داوا کړي چې طالبانو باور ورکړي چې هغوی به د افغانستان خوره د هند مخالف حل زلو لپاره د کارېدو اجازه ورنکړي. پاکستان او هند یو بل ته افغان خوري د یو بل په ضد کارولو تورونه لګوي. نور تفصیل د اسلام آباد څخه ارشد حسین په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری د نهه پرواز د کابینې د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې هیله خوده چې د افغانستان د دړ نډک سلويخ کلن قصه به ختم شي او افغانان به د سکون سا واخلي. هغه وای پاکستان به د یو مستحکم گاونډي هیواد سره د خپل اړیکو په مضبوط جوړولو کې کامیاب شي. د افغانستان د غاړې څخه د پاکستان په پاوز د بریدونو په حق له دیوې پښتنې په جواب کې فواد چودری ویلي دا څنګه ده چې په افغانستان کې د یو حکومت د بدلې دو سره به سبا له بدلون راشي. او وای د افغانستان اوسنی چارواکو ښکارا بیان ورکړي چې هغوی به د افغانستان خوره د بلکم هیواد پر ضد چاته د کارولو اجازه ورنکړي او زیاتوي من غنو چې طالبان به د لوس تر سره کړی.
یہ جو ہندوستان کی ایک شرارت تھی، جس طریقے سے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا، جو فنڈنگ دی جا رہی تھی اس میں کمی آئے گی اور اس سے یہ جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ بہتر ہوگا.
هغوی من امید لرو چې په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته به هند د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد استعمال نکړي شي. اخوا د هند بهرنو چارو وزارت ویلي د طالبانو په خواص په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد ستانکزی په قطر کې د هند د سفیر سره هم لیدل کتل کړي دي. د غلیدنه د نهې پروس په دوحه کې د هند په سفارتخانه کې شوی، خو طالبانو د غلیدنې په اړه څه نه دی ویلي. د هند د بهرنو چارو وزارت ویلي په لیدنه کې سفیر د هند دغه اندېښنا راپور تکړي چې د افغانستان خوره د هند پر ضد حلزلو او څه قسمت رهګره لپاره ونه کارولې شي. او وای د طالبانو استاذي د باور ورکړي چې دغه مسله به په مثبت توګه هوار شي. د هند سفارتخانه د افغانستان خوره د هند پر ضد د نه کارېدو خبره په داسې حال کې کړي چې د هند گاونډي هیواد پاکستان هم وخت په وخت په هند تورونه لګوي چې پاکستان کې د ترهګره فشار لاس لري، خو هند دا تورونه بیا ردوي. همداشان هند په پاکستان تورونه لګوي چې د هند پر ضد ترهګر ساتي. خو داسې پاکستان په افغانستان کې د هند په موجودګۍ هم خپلې اندېښنې ښایي. په پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ په چارو نظر لرونکي خبریال احسان ټیپو محسود وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې وایي، د کله چې طالبانو په افغانستان قبضه کړې نو د سیمې هیوادونه هم دا اندېښنې لري چې هسې نه د افغانستان خاوره یو ځل بیا د پخوا په شان د هغوی پر ضد استعمال کړي شي.
او مدا ریپورټس هم شته دی، لکه اویلیبل دی په میډیا هم، او سرکاري چارواکي پاکستانی یا طالبانو سره چې موږ خبرې کوو هغه هم دا شی مني چې په هغه جهادي تنظیمونه چې یو ټایم په کشمیر کې اکټیو هغه په افغانستان کې هم، لکه دا هغه اثرات هم شته دی، د هغه پرزنس هم شته دی. خو هغه په وجه باندې هم لکه انډیا ته دا کنسرن شته دی چې چېرته دا نو شي چې په کشمیر کې دوباره هغه کسان اکټیو شي. او بلکې دلته وګوره القاعده برې صغیر چې کومه ده، نو القاعده برې صغیر یو مین چې د دوی لټریچر تاسو وګوره، نو هغه کشمیر د دوی یو مین فوکس دی. پاکې چې کشمیر به موږ آزاده وو، کشمیر د جهاد په توګه آزاده دی شي، او د انډیا چې کومه غاصبانه قبضه لکه دوی خپل لټریچر کې دا شوی نه مینشن کوي، نو انډیا هغه شی هم پکې بین کې دی چې چرته دا نه وي چې القاعده دلته دوباره اکټیو شي. نو دا یو لکه ډیپلوماټیک پروسس هم ورته ویلی شي، یو پولیټیکل انګیجمنټ هم دی د طالبانو چې چین هم لکه په خپل والی سره دوی انګیج کوي، روس هم شروع دی، ایران، پاکستان، انډیا. نو دا یو ریجنل اپروچ دی.
دا طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته داسې خبرونه مخې ته راغلي وو چې طالبانو د باګرام د زندان څخه 15,000 بندیوان خوشي کړي چې پکې د القاعده غړي هم شامل دي. مطبوعاتو دا هم ویلو چې په دغه خوشي کړي شو بندیانو کې د پاکستانی طالبانو یو مشر فقیر محمد په ګډون پسونو پاکستانی طالبان هم شامل دي. طالبان وار په وار وایي چې خپل خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره کارېدو ته پرې نه ږدي. خو څېړونکي وایي دا به وخت ښایي چې طالبان څنګه د دغه ډلو
د واشنگتن دی. او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا دی وادر له واشنگتن څخه خبرونه وري. مطبوعاتو کې په ستاسو کتنه سبد مختار خلیل صاحب مطبوعاتي کتنه درته وړاندې کوي.
نوموړی خبريال مشتاق یوسف زیواجی د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې شوې په لوزنامه کې طالبانو دا خبر منلی دا چې د افغانستان ځمکه به د چا په ضد نه کارول کیږي. او اوس وخت راغلی چې دوی به دغه وعده څنګه پوره کوي. دوی وايي په افغانستان کې د مختلفو هیوادونو جنگیالي موجود دي او یقینا دا د افغانستان د گاونډي هیوادونو لپاره ستونزې پیدا کولی شي. دوی وايي طالبانو تر اوسه پورې جنگ کاوه او هغوی سره د حکومت کولو لپاره تربیت یافته خلک نشته. مشتاق یوسف دوی وايي که باقی د فوج، پولیس او مستحکم حکومت جوړ نشي نو دا یریشته چې دغه مختلفې ډلې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد استعمال کړي.
مختلفو ملکونو ته چې خلک راځي په افغانستان کې، خاص کر پاکستان، طالبان، چاینیز، عرب ملکونو خلک چې هغه خپل ملکونو ته نشي، نو یا خو بیا داسې یو څه ملکونو شي د دغه ګروپونو خپل ملکونو ته واپس پیدا لپاره، او که دغه نه بیا په افغانستان باندې او خاص کر طالبانو باندې فشار راوړي. ځکه چې افغان طالبان مدغوري چې هغوی داسې وخت کې ځان ته بل فرنټ کولای شي چې هغوی توجه ته شي، ځکه چې هغوی لپاره داعش ته مخ نه وته خطر ده.
پاکستانی چارواکو دا ویرا په داسې وخت کې سرګنده کړی دا چې کابل طالبانو نیولې دي او د دوو اونو د تیرېدو باوجود هم په افغانستان کې کوم حکومت نشته. پاکستانی چارواکو خبری ایجنسی رائټر ته ویلي دي نړیوالې ټولنې لا پکار ده چې د افغانستان فوج بیا پر جوړولو کې د طالبانو مرستي وکړي او طالبان د افغانستان په خاورې کنټرول کړل کړي. د پخواني قبایلی سیمو وتلي خبريال صدر دا وړوایي د دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان خاورې د یو بل په ضد استعمال شوې ده. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو او داعش پرنګا داسې نور ډلې موجود دي چې د پاکستان په ضد یې فعالیتونه کړي. دوی وايي په افغانستان کې داسې علاقې اوس هم شته چې هلته د طالبانو کنټرول نشته. صدر داول وايي بهرني ځواکونه اوس د افغانستان څخه وتلي دي او اوس هم هلته داسې کوم منظم قوت نشته چې دغه ډلو مخه ونیسي.
افغانستان کې چون
د طالبانو لخوا د کابل نیول وروسته داسې خبرونه مخې ته راغلي وو چې طالبانو د باګرام زندان څخه 15,000 بندیان خوشي کړي وو چې پکې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان غړي هم شامل وو. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنو د پاکستانی طالبانو د یو مشر فقیر محمد په ګډون نورو ګڼ شمېر غړو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي او تحریک طالبان پاکستان هم د دې تصدیق کړی وو. دوه ورځې وړاندې د پاکستان په قبایلي ضلعه باجوړ کې د پورې د پولي غاړي لخوا په برید کې دوه پاکستانی ځواکونه وژل شوي وو او پاکستانی طالبانو د دې ذمواري اخیستې وه. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې مشر بابر افتخار په جولای کې ویلي وو په قبایلي ضلعو کې د امنیت خراب وضع د پولي بلې غاړې ته د حالاتو سره تړلې ده او دا وخت په پاکستان کې هیڅ کوم د ترهګرو ډلو نیټورک نشته. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
ویس اف امریکا دی ودل واشنگتن څخه خبرونه وری. په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته روس ډیر په احتیاط سره د دغه هواد په جنوبي سیمه نظر ساتي چې څنګه وکړی سي موقع پیدا کړي او د خطرونو ډک صورتحال څخه ګټه پورته کړي. په دې هکله باندې نور تفصیل د ویس اف امریکا خبریالي مارګریټ بشیر یو رپورټ درته د دیوا همکار نوشروان کلندر په ژغ وړاندې کوو.
سکه هم د طالبانو ډلا د یو ترهګر تنظیم په توګه ګرځول کیږي خو روس د سو کلونو راځي د ډلې د مشرانو سره په اړیکه کې دي او تر دې چې دوی ماسکو ته هم بللې دي. غربي نړۍ د امریکا او نېټو انخلاته اندېښمن دي خو روس یو نرم غږ لري. په کابل د طالبانو د قبضې وروسته د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د روس استازي ویسلی نبنزیا دومره ویلي وو چې د افغانستان په دې وروستي حالاتو تخپل ترجمان خبر شوې دي. هغه په سلامتي کونسل کې ویلي وو چې زموږ د رضا ده چې دا وخت د ویریدو څه فائدہ نشته. اصل خبره دا ده چې په لوی کچې د خلکو وینه تویدل و نشي. موږ غواړو چې ټول افغان خواوي د جګړې نه ډډه وکړي او په سولېز ډول جوړجاړي ته لار هوار شي. ماسکو هم په کال 1991 کې په افغانستان کې مداخله کړو. د دوی پوزونو د کمیونست حکومت د مرستې لپاره په افغانستان برید کړو او د غلطې د اسلامي اغیانو چې د مجاهدینو په نوم په جندل کېدل ورسره جګړه کړې و. د غیو تیز پوزي اپریشن ګڼل شوی چې تر یوې لسیزې جاری و. خو د افغانستان نه د فوري وتلو وروسته روس کې د کمیونست حکومت ختم شو خو نن ماسکو یو عملی دریس خپل کړی دی. په امریکا کې د سړنو ادارې اټلانټک کونسل یو سړونکو کې مارک سیما کوئس کی دروست د دروستو هلو زلو په اړه باندې خپل نظر څرګندوي او وایي چې ماسکو د سیاسي طاقت د خلا یا تشینا ګټې پورته کولو ته ډیر لیواله دي ځکه دوی په زمکه موجود دي. په دې وجه دوی سفارتخانه هم نظر کوي. ما تخکاری چې روس به په ممکنه توګه لومړی هیواد وي چې طالبان به تسلیم کړي. که څه هم زه فکر کوم چې مونږه لا د دې ممکنه نقطې نه ډیر لري. روس غواړي چې منځنی ایشیا ته د اسلامي توندلارو او جنگیالو مخاوني شي او تم لري چې طالبان به په خپل سیمو کې د غیر قانوني افیمو د دندې مخاوني شي. په دا وخت کې د امریکا انخلا روس ته د پروپاګاندا د یو ډالې په توګه ملو شوې ده. سیډونکو مارک سیماکوونسکی وای بهشکه چې افغانستان هم دا وخت د نړۍ په کچ د روس د پاره د امریکا د کمزورې په توګه ښکاری کوم چې روس ته په یوکرين، وینزویلا او نورو سیمو کې د خبرو اترو په لړ کې د ګټې رسولو لپاره یو اهم مثال دی. دا ښکاری ماسکو غواړي خپل اثر زیات کړي او د پیدا شوی تشه ډک کړی. نوشیروان کلندر، وی او ایل ڈی وا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voa.
امریکا دی والا واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. پاکستان کې د صحافیانو او د وکیلانو تنظیمونو او د بشري حقوقو فعالینو او وروسته دوا لوی سیاسي ګوندونو، پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز ګوند، هم د موجوده حکومت لخوا میډیا ډیولپمنت اتھارټي په ضد احتجاج ژغ کړی او دای تور قانون بللی دی. او ویلی دی موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت دی د قانون لوجی په میډیا مکمل کنټرول تر لاسه کول غواړي. اورنگزیب خان نور تفصیلات په ریپورت کې لري.
پاکستان کې د صحافیانو تنظیمونو، د بشري حقوقو فعالینو او د وکیلانو مرکزی تنظیمونو پس لوی سیاسي ګوندونو هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا میډیا په حق لا نوې قانون سازی او میډیا اتھارټی نومې ادارې جوړښت رد کړی دی او دا یې آزاد اوازونه غلي کولو یو هڅه ګرځولې ده. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر او قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د خپل ګوند یو غونډه کې فیصله کړې ده. د دوی ګوند به د حکومت لخوا د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتھارټی پر ضد به یو کمیټه جوړوي او دا کمیټه به د قانون سازی پر ضد نورو سیاسي ګوندونو سره به رابطه کوي. شهباز شریف وایي دوی ګوند به پارلیمان دننه او بهر په میډیا باندې قانونو په حق لا د نوې قانون پر ضد به آواز پورته کوي، ځکه چې د نوې اتھارټی مقصد د حکومت لخوا په میډیا مکمل کنټرول ترلاسه کول دي. د مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز هم احتساب عدالت نه بهر میډیا سره خبرو په وخت دغه میډیا ډیولپمنټ اتھارټی نومې ادارې جوړښت باندې سخت تنقید کړی دی او ویلي دی موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت تنقید نشي برداشت کولی، ځکه په صحافیانو دغه بندیزونه لګول غواړي.
گولیاں مار دی جاتی ہیں، نوکریوں سے نکلوا دیا جاتا ہے، سچ بولنے کی پاداش میں ان کو چینل سے فارغ کر دیا جاتا ہے، ریگولیٹری بل آ رہا ہے، یہ آئی تھنک اسی کا تسلسل ہے.
مریم نواز وہی دا صحافیانو وجلو وشتلو او نوکرونو وشتلو پس اس پر میڈیا بندیز لگولو دپارا حکومت دغه نوی قانون خبره کوي. او دغه شان ناروا قانون سازی له وجه حکومت خپل غلطی نشي پټولی. بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بٹو هم دغه قانون یو تور قانون بللی دی او ویلی دی د دې پر ضد به هر ځای آواز پورته کوي.
میډیا پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کو ہم اس کو رد کرتے ہیں، اس کا مزاحمت کرتے ہیں.
بلاول بٹو وی دغه قانون چې په میډیا باندې بندیزونو په حق لدی د رد کو او دا لوز هم کو د دې پر ضد به هر ځای کې آواز پورته کو. دا یو تور قانون دی او نشوي قبلولې. د لوی حکومت مخالف سیاسي ګوندونو په پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتھارټی باندې تنقید اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودھری رد کړی دی او ویلی دی د سیاسي ګوندونو دغه قانوني مسوده نه دلوستلې او د قانون مقصد پاکستان کې د صحافیانو حفاظت یقیني کول دي. پاکستان کې میډیا په حق لا اوه قوانین موجود دي او موجوده حکومت د میډیا ډیولپمنټ اتھارټی نومې ادارې له ذریعې د ټول قوانین یوځای کول غواړي. په ګرد پاکستان کې صحافیانو او وکیلانو تنظیمونو او بشري حقوقو فعالینو هم دغه قانون رد کړی دی او دا یې په میډیا مکمل کنټرول یا وحصه بللې ده. نیز دی رزو د صحافیانو حقوقو نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بارډر هم پاکستان وزیر اعظم عمران خان نامه د هغه حکمرانانو نوملړ کې شامله کړې وه چې اداره ورته د صحافیانو ښکاریانو نامه ورکړې ده. رپورټونو تر مخه پاکستان کې کال 2001 نه تر اوسه 1700 صحافیان وژل شوي دي او پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې د ډېر وخت نه موجود دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
وی او ای دی واخ پراوانه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د شروع ورځ کال د 23 د سپتمبر لومړۍ نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماښام 6 بجې دی, افغانستان کې 5 بجې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دی. د وائس آف امریکا ڈیوا په دې یو ساده خبری خبرونه کې درته د محوش چلیل ستړي مشوایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه مهمو خبرونو سره ټکو ته. د امریکای صدر جو بایدن افغانستان نه د ځواکونو د وستلو د خپل فیصله په کلکه دفاع کړې ده. د نه هی اسې شنبې پر د افغانستان نه د امریکای ځواکونو انخلا مکمل کېدو او افغانستان کې د امریکای شل کلن جنگ د ختمېدو په مناسبت صدر بایدن قام ته په خپل وینا کې ویلي په کار ده چې امریکای ځواکونه د دې نه مخکې د افغانستان څخه وتلي وي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي دي چې د پاکستان حکومت تمه لري چې په افغانستان کې د طالبانو واکوستو هندوستان به د افغانستان خوره د پاکستان ضد کار نه کړی شي. اخوا د قطر لپاره هندي سفیر دیپک متل د نهې پورې د طالبانو ستر مشر عباس تانکسی سره ملاقات کې اندېښنه راپورته کړې چې د افغانستان خوره د هند ضد هلو ځلو او څه قسمه ترهګرې لپاره ونه کارول شي. پاکستان کې د صحافیانو او وکیلانو تنظیمونو او د بشري حقوقو فعالینو او پسد لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز ګوند هم د موجوده حکومت لخوا میډیا ډیولپمنٹ اتھارټی په ضد احتجاج وکړ دي او دا یو تور قانون بلل دي. او ویل دي موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت د قانون لوجې په میډیا مکمل کنټرول ترلاسه کول غواړي. سټه کې تاسو ورته او پښې د خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر جو بایدن د نهې اسی شنبې پر افغانستان کې د امریکا د جګړې د ختمېدو په اړه وغږېدو او وی ویل چې امریکا ته په کار وو چې ډېر مخکې له خپل عسکر افغانستان نه روباسلی وو. بایدن په خپل وینا کې ډېر کوشش په دې وکړو چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو او جګړې ختمولو په اړه د خپلې فیصلې دفاع وکړي. هغه د طالبانو د آینده حکومت په اړه هیڅ هم ونه ویل. بایدن خپل وینا په دې ټکي پیل کړه چې امریکا په هوایي جازونو باندې د خلکو د انتقال داسې یو لوی میشن پوره کړو چې په تاریخ کې مثال نه لیدل کیږي. هغه د امریکا پوځ د مننه وکړه چې له کابل یې د څه د پاسه یو لاک او شل زره کسانو د رایستلو میشن پوره کړو. بایدن دا هم وویل چې سل 200 امریکایي شهریان اوس هم افغانستان کې پاتې دي, ځینې یې راوتل غواړي. اکثره دا کسان چې پاتې دي دوه شهرتونه لري. 90% امریکایي شهریانو چې غوښتل وځي راوستل شوي. بایدن زیاته کړه چې په افغانستان کې پاتې امریکایي شهریان هم وغواړي چې له هغه ځای وځي نو د امریکا کوششونه به جاري وي. د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي دي چې د پاکستان حکومت تمه لري چې په افغانستان کې د طالبانو واک وروستو هندوستان به د افغانستان خوره د پاکستان ضد کار نه کړی شي. د کابینې غونډې وروستو یو خبري غونډې ته وینا کې ښاغلي چودھری ویلي چې نوی افغان چارواکو په واضح توګه ویلي چې دوی به د افغانستان خاوره د کوم هیواد په ضد هم استعمال دو ته نه پرېږدي. اخوا د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په خواست په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانگزی په قطر کې د هند سفیر دیپک متل سره لیدلی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي په لیدنه کې سفیر د هند دغه اندېښنه راپورته کړې چې د افغانستان خاوره د هند ضد هلو ځلو او څه قسمه ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي او د طالبانو استاد دا باور ورکړي چې دغه مسله به په مثبته توګه هواره شي. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ او قومي اسمبلی کې د اختلاف مشر شواز شریف د خپل ګوند یو غونډه کې فیصله کړې ده چې پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا تجویز شوی پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتھارټی پر ضد به پارلیمان دننه او بهر هر ځای کې په اواز پورته کوي او د قانون پر ضد د ګوند یو کمیټي هم جوړوي چې کار به یې د قانون مخنیوي د پاره نورو سیاسي ګوندونو سره رابطه کول وي. شباز شریف وايي د قانون له ذریعه موجوده حکومت په میډیا مکمل کنټرول ترلاسه کول غواړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي مشر انټونیو ګوټیرس خبرداري ورکړې په افغانستان کې انساني بحران روان دی چېرته چې دغه هیواد د نیمې نه زیات آبادي د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. غری ګوټیرل دغه خبرې په یو بیان کې کړي چې د افغانستان نه د امریکایي اسکرو د وتلو او دغلته هر څه طالبانو ته حواله کول وروسته یې ورکړي. په دغه بیان کې نوموړي ویلي، په دې ورځ افغانستان یو نوی پړاو ته داخليږي، زه په دغه هیواد کې روان انساني بحران، اقتصادي ستونزو او د عام افغانانو د ژوند بنیادي ضرورتونو د مین د تللو په خطرو ژور اندېښنه لرم. سرکاري شمیرې ښایي چې پاکستان کې د تیریو شواروز په مهال نور تر سلو زیات کسان په کرونا وایرس مړه شوي دي، چې دې سره دغه هیواد کې په یاد وایرس د مړینو شمیره 5000 او 800 نوي ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس د سار ملي ادارې NCOC د چهارشنبې په ورځ په خپلو تازه شمیرو کې ښکاره کړې ده چې په تیرو 24 ساعتو کې 3500 یوکم شپېته نورو کسانو ته هم تازه دا وایرس ورپورې شوي دي. په دې یو شواروز د پاکستان دننه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو کچه 6.3% پاتې شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دی وادر له واشنگتن څخه خبرونه اوري. مطبوعاتو کې په ستاسو کتنه سره د مختار خلیل صاحب مطبوعاتي کتنه درته وړاندې کوي.
د امریکای په مشهور میگزین دی نېشنل انټرست کې د افغانستان په حق له د مشرق وسطا او د شمالي افریقي د سیرنی د مرکز د نامتو دانشور تر ډاکټر خالد الجابر یو تفصيلي مضمون خور شوی دی. ډاکټر خالد الجابر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په کابل باندې د طالبانو په 15 اگست د اختیار قائمیدون راپدې خو د دنیا یو ملک هم د طالبانو اسلامي امارت لاندې تسلیم کړي. طالبان دا وخت خپل پوره وس چارکې چې په بین الاقوامي سطح باندې حکومت تسلیم کړي شي، ځکه چې د کال 1999 د کال 2001 پورې د سخت دریدا اسلامي مملکت د یاد ساتلو او په موجوده وخت کې د غیر یقیني حالاتو په وجه عالمي ستا باندې ملکونه د طالبانو د حکومت په منلو کې زړه وهي. خو هر کله چې طالبان رستر رده افغانستان کې خپل اختیار مضبوطی، نو د طالبانو د پخوانی سخت دریده حکومت په حق له امکان دی چې خلک خپل سوچ بدل کړي. په پنځیر وعده کې د معمولی شان ناقلاری نه علاوه عالمی برادری منی چې طالبانو خپل یو حکومت قائم کړی دی، خو په باقاعده توګه د طالبانو د اسلامي امارت د منلو په معاملې کې د دنیا د ملکونو خپلو کې اختلاف رائے یو قدرتی خبر ده. زیاتره غربي ملکونو خو د وړاندې نه ویلي دي چې د دوی د اسلامي امارت د تسلیمولو اراده نشته. البته چین، ایران، پاکستان او روس د طالبانو د حکومت په منلو سوچ کوي. امریکا بهشکه چې په دې معاملې کې مزبزبه کې پرته ده. اگر که امریکانو چارواکو طالبان د ځان نه لګلري ساتلې دي، خدا NDA هم ورکړي ده که طالبان د بشري حقوقو تحفظ کوي او القاعده سره خپل اړیکې ختمي کوي، نو امریکا به اسلامي امارت تسلیم کوي. البته افغانستان نګیر چاپیره پرتو ملکونو کې د هندستان دریز واضح نه دی. او ډاکټر خالد الجابر خپل مضمون کې لیکي چې په عالمی برادرۍ کې د طالبانو د اسلامي امارت د تسلیمولو په معاملې کې د خلیج تعاون کونسل کې د شاملو ملکونو معاملې سره بل شاندا. د خلیج شاهي حکومتونه د طالبانو د تسلیمولو په معاملې کې په سخته مشکله کې پراته دي، ځکه چې اسې په نامه خو دا ټول اسلامي ملکونه دي، خو د طالبانو د اسلامي امارت نه سخت وارخطا دي. د خلیج شاهي حکومتونو سره دا ویره ده چې افغانستان کې ناقلاری خوريږي، نو د دې اثرات به د خلیج په ملکونو هم ورزيږي. دین علاوه افغانستان کې د ناقلاری جوړېدو له سبب به د خلیج د ملکونو خلک یو ځل بیا لکه د پخوا په شان تر هغه ګوندونو سره د ټوپک اچورو د پاره د افغانستان مخه کوي، ځکه چې د خلیج د ملکونو خلک نه یوازې افغانستان کې پروتو تر هغه ګوندونو سره اوګه پوګه جنگي دري دي، بلکې پیسي ټکی هم ورلا راغونډ کړی دي. د طالبانو په خوانه حکومت په دنیا کې درو ملکونو پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب تسلیم کړي وو. خدادل متحده عرب امارات او سعودي عرب دواړه د افغانستان د حالاتو سارنه کوي. مضمون لیکي کده خلیج عرب ملکونه په ښکارا د افغان طالبانو اسلامي امارت تسلیم نکی خو پټ پناه به ورسره خپل تعلق ساتي او افغان طالبان به غرضېدو ته نه پرېږدي. طالبانو سره د سعودي عرب رابطې به ټولې د پاکستان په ذریعه وي. د سعودي عرب په دارالخلافه ریاض کې د یو غربي ملک د سفارتکار وینا ده چې د سعودي عرب افغانستان سره تاریخي روابط دي او سعودي عرب سره د افغانستان د اسلامي امارت د منلو نه سیوا بل لار نشته. ډاکټر خالد الجابر لیکي البته ابو زهبی کې د متحده عرب امارات او قیادت د هر قسم سیاسي اسلام مخالفت کوي او متحده عرب امارات په خیال کیږي چې د طالبانو په اقتدار کې پراتلو خوشاله نه وي. متحده عرب امارات نن سبا د افغانستان په خوانه ولسمشر خاغلی اشرف غنی هم ځان سره ملما ساتلې ده څوک چې د طالبانو سخت دشمن دي. مضمون لیکي چې په دې ټولو عرب ملکونو کې د قطر معاملې ډېر دلچسپ ده ځکه چې د کال 2011 نه د افغان طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې جوړ دی او قطر د امریکای افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې یو چټک منځګړی کردار ادا کړی دی. خود دې هر سبا وجود دا ویل ګران دی چې قطر وګینی د ټولو نوران دی د افغان طالبانو اسلامي امارت تسلیم کی.
وایس اف امریکا دیواله واشنگتن څخه خبرونه وری. د شمالي وزیرستان څخه خبر پښتنو خپل اسمبلی غړي امیر کلم وزیر د اسمبلی غونډې ته ویل دي په شمالي وزیرستان کې شش کال تر دا وخت نيسته دوه سلويش د دفي وژنو پیښې سوي او هر کال پکې پلسګونو شمیره عام خلک وژل سوي او هغه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د دفي وژنې وروستۍ پیښه د تیر جمعې په ماښام د میرعلي په انځر سیمه کې سوي ده چې پکې د شمالي وزیرستان د ځوانانو تحریک یوت اف وزیرستان مشر نور اسلام داور وژل سوی وو. یوت اف وزیرستان پښتون ژغورنی غورزنګ او د سیاسي ګوندونو او ځای مشرانو د تیر اتوار په ورځ میرعلي کې د داور د وژنې د پیښې په ضد احتجاجي مظاهره کړې چې پکې د نور اسلام داور په وژنه کې ککړ کسانو معلومولو او غوی ته سزا ورکولو سره په علاقه کې د دفي وژنو او د نورې نامنې د پیښو مخنیوي لپاره غوښتنې سوي. عدنان بیچنی نور تفصیلات پر ریپورت کې لري.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غونډې ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان څخه منتخب شوی غړي میر کلم وزیر ویلي په تیر یو شواروس کې په وزیرستان کې 15 هدفي وژنې شوې دي او دا په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو 240مه پیښه ده.
48 غنټو مې نارت وزیرستان مې 5 ټارګټ کلینګ کې واقعات وې جناب سپیکر. وزیرستان اتنا چھوٹا سا ټکڑا ہے اس ملک کا جناب سپیکر. اس سال کے شروع ہونے سے آج تک 42 ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے. آج کے دن تک ایک ہی بندے کو نہیں پکڑا جناب سپیکر. کیا ہماری حکومت وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟
هغه زیاته کړې وزیرستان د پاکستان یو وړوکی سیمه ده چرته چې په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذاب عملیات شوي خو بیا هم پکې د امنۍ پیښې کیږي او دومره زیاتې هدفي وژنې په ټول هیواد کې په یو ورځ کې نه دي شوي لکه په وزیرستان کې چې کیږي. هغه د وینا پر مهال ویلي دوی د چانه دغه تپوس وکړي چې هر ورځ په وزیرستان کې د نامعلومه کسانو لخوا په هدفي بریدونو کې بېګناه خلک وژل کیږي او که څه هم مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوي خو پولیس بیا پلټنه نه کوي چې دا نامعلومه کسان معلوم کړي. هغه د وینا پر مهال ویلي دوی شکل په علاقې کې د امنیت پوښتنه کوي بیا امنیتی ادارې خپکیږي او پولیس پر ضد د غداري مقدمه درج کوي او بندي کوي. میر کلم وزیر زیاته کړې د ضرب عذاب عملیات وروسته د وزیرستان حالات انتهایی زیات خراب شوې دي او د خلکو د اسانتیا لپاره هیڅ ترقیاتي کارونه پکې نه کیږي او یوازې د عامو خلکو وژنې رفاري دي. نوموړي د غونډې ته وینا پر مهال د پاکستان مطبوعاتو نیوکه کړې چې د پاکستان مطبوعاتو کې دا یو شی هم نه خودل کیږي او نه هلته کله ورغلي چې د وزیرستان په آزاده کچه ریپورټینګ شوی وي. خو د یو بل هیواد افغانستان مرکز کابل نه په خلاص مټ خبرونه خپره وي. سیړونکو او د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای په خیبر پښتونخوا کې موجوده بریدونه او هدفي وژنې د کال 2018 او هم په سیر دی لکه مورست چې بیا د ترهګرۍ لړۍ مخ په زیاتېدو شوې ده.
سبا افغانستان کې کوم بدلون راغلی یا بدل د صورتحال دی؟ پاکستان چې کله افغانستان اړې غړې او نو هم د دې خلاف کاروایي نه کړې وي چې تر څو پوری حالات سټیل شي نه وي هلته افغانستان کې هم نو بیا به د دې خلکو د پاره کومه تلګي چې د دې د پاره بس پرم نه لاسته لا راته د تا کولو یاد اغیدو اختیار کولو سم سے بنا بکیږي.
په علاقې کې تازه پیښو په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور سره وایس اف امریکا ډیوا د تماس حسه کړي خو څه جواب ورته نه دی ویل شوی. شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور د اپریل په میاشت کې په یو شواروز کې د 15 تنو د وژنو د پیښو وروسته ویلی وو په علاقې کې هر پیښه هدفي وژنه نه وی. هغه ویلی په علاقې کې خلک په خپل شخصي دښمنو کې وژنه وکړي او هغه به هدفي وژنه شمارل کیږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي ویلی وو په علاقې کې زیاتره خلک د وژنو پیش مقدمه د نامعلومه کسانو پرځت درج کړي. په کار ده چې خلک مقدمو کې کسان ونوموي پرځت به قانوني چلند کولای شي او د قانون منګولو ته به راوستول کیږي. په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شو زیاترو بریدونو پړه پاکستانی طالبانو په غاړه اخستې ده. عدنان بیټنای دیفا شمالي وزیرستان.
د بدرک تنانو په حق له رپورت ترته وړاندې کو. اسما بلوچ د دیو سره خبرې کړې دي. وای چې ورور نجيب بلوچ بدرک دی. وای چې پلار هم چې جمیل بلوچ نوميږي د اته کلونو رئیس ورکتي. وای دوا د تر زمونه هم ورکو د دوه مړي وای مندل سو دي. د اسما بلوچ سره د دیو خبريال هم سمسور خبرې کړې تسته وړاندې کو.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې د بيدرکسو خلکو د سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ او لنور شوت سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د اواران اوسیدونکو 25 کلنی اسما بلوچ ادعا وکړه چې د دې ورور امنیت خوندي ساتونکو ادارو د رخشان ان ای سی سرادت پوسټه باندې د مسافر لباس څخه خصوص کړی چې تر اوسه پوری بيدرک دی.
نجيب بلوچ میرا بھائی ہے، سارا تا میرا گھر کا اور میری امی کا، وہ متحدہ امارات میں کام کرتا تھا. ابھی چھٹیوں میں آیا تھا، پھر اس کی جب چھٹی ختم ہو گئی واپس پنجگور کراچی سے روانہ ہوا، پھر وہاں پہ یہ رکشان کور کو اٹھا کے لے گیا اسی دن اس کو.
نجیب بلوچ ماورور دی زمر د کورنۍ یوازنۍ ګټه کوونکی و. متحده عرب اماراتو کې کار کوو، په چټي راغلی و. هغه چې کله چټي ختمه سو پنجګور څخه کراچی ته روان و، هغه به درک کړی سو او اوس یې په اړه څه معلومات نستم.
د اواران اوسیدونکو اسما بلوچ پر مخ ځاتوي چې د دې پلار هم لتیرو اتو کلو زخه به درک دی. د اسما بلوچ په خبره چې د دې پلار د عملیات پر محل باندې د دوی لکلي زخه یوړل سو، لدا سره نور خلک هم هغه را خوش سو، لکن د پلار په حال باندې دوی تر اوسه پوری خبر نه دی.
میرے ابو جمیل بلوچ کو 2013 29 اپریل میں ہمارے علاقے چمپا مارا، پھر میرے ابو کو اٹھا کے.
زما پلار جمیل بلوچ کال 2014 تا اپریل په 9 نیټه په یو چاپه کې نیول سوی و.
اسما بلوچ خپل خبرې ته پر مخ دوام ورکوي او وی چې د دې د پلار د اکازوی ماستر خدا بخش د ګورمنټ میډل سکول گشکور کې استاد و. هغه هم په 2015 کې د مارچ پر 3 باندې بے درک و. د خوزدار په سرکاري هسپتال کې د مړی په لاس ورکول سو.
ماستر خدا بخش جو اواران گشکور سے تعلق رکھتا ہے اپنے کیمپ میں بلایا، پھر اس کی مسخ شدہ لاشے پینگ.
ماسٹر خدا بخش او زما د پلار یو تربر سبزل گو میں ہم بے درک سوی و چورستے مڑی مندل سوی و.
د دې یو بل د اکازوی چې د پوجي عملیات پر محل باندې د کور ور وسوځي، دای مجبور سو بیا لخپل کورنۍ سره کلاوته هجرت وکړي. هلته په 2015 کې د سپتمبر پر 15 باندې لمارک کلا څخه پورته کړل سو.
ابو کا کزن تا سبزل کومي پر اٹھا کے لے گیا، پھر اس کا بھی ایسے لاشا ایک جگہ پہ لٹکی ہوئی ہمیں ملا.
د اواران اوسیدونکو اسما بلوچ ادا کوي چې نه یوازې د دې د پلار کورنۍ بلکې د دې د ترور زمونې هم امنیت خوندي ساتونکو ادارو لزان سره وړي دي چې تر اوسه بې درک دي او پر دوی باندې تور لګولې دي چې دوی د تراګرو ملګري دي. د اسما بلوچ د دغو ادارو پاک لبني موږ د بلوچستان د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د سویلي کمانډ محمد کاشف سره د ټلیفون نلاري په وار وار باندې د خبرو کولو تکل وکړي خو ځواب یې نه وایي. خو البته په تیرو وختو کې امنیت خوندي ساتونکو ادارې دغه ډول تورونه ردوي او وایي چې ځینې خلک د امنیتي ادارو په ضد باندې منفي پروپاګاند کوي، غواړي چې دوی بدنامه کړي. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کوټا.
په پاکستان کې د کرونا د سلرمې صفې په محل درنځورانو د زیاتونکو شمیرې له وجې وفاقي حکومت لاړه خو د سپتمبر د لومړۍ نیټې یعنی د نن څخه د ولس کالو او د دې څخه د زیاتو مرکزانو د ویکسین او بهر هیوادونو ته د سفر کوونکو ته د ویکسین یو زیاتی خوراک د لګولو عمل پیل کړی شوی دی. بل پلو ته د کراچي سوداګر د لاکډاون په ضد احتجاج کړی او سبا لپاره د بوک هړتال اعلان هم کړی دی. په اونۍ کې د یو ورځ بند او د شپې تر لسو بجو پورې د بازارونو خلاصاتلو اجازه دی وی راکړې سي. د سوداګرو اکشن کمیشن په حالونو کې درنه د ودونو او په رستورانتانو کې درنه د خوراک اجازه ورکولو هم اوښتنه کړې ده. په دې حکله باندې نور سروستي تفصيلات دي د رابیا پیر په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
په ټول هیواد کې د کرونا په ویکسین سنټرو کې د ولس کلو د عمر کسانو ته د مفت ویکسین لګولو لپاره بی فارم شودل لازمی ګرځول سوی دي. خو د هیواد څخه بهر تلونکو د ولس کلونو او د دې څخه زیات عمر کسانو ته ویکسین یو اضافي خوراک لګولو لپاره به سفری دستاویزونو سره سره د یو خوراک لپاره 2,200 روپۍ هم جمع کول وی. وفاقی وزیر اسد عمر د یو بیان د لاري ویلي چې د هیواد په شلو لوی شهرونو کې د اتلس کلو او د دې څخه زیات عمر 40% کسانو ته ویکسین لګولو ټاکل شوی هدف تر سره کړی دی او په هیواد کې په لومړي ځل په یو ورځ کې د ویکسین 45% څخه زیات خوراکونه لګول شوی دي. د کرونا د څار ادارې نېشنل کمانډنډ اپریشن سنټر د شمیرو تر مخه په هیواد کې په مجموعي توګه 5,50,000 کسانو ته ویکسین لګول سوی. خدا حکومتي چارواکو د دغه داوو باوجود د ویکسین دوه خوراکونه یوازې 1,40,000 کسانو ته لګول سوی. د طبي پوهانو وینا ده چې د کرونا د تندې سره خورېدونکي خطرناکه ډلټا قسم د خورېدو په محل دغه عمل ډیر د سستی ښکار دی. د سینې او سږي د رنځ پوه ډاکټر شازلی منظور وایي په نړۍ کې د یو اضافي خوراک ورکولو اجازه ورکول کیږي او مشتر وسه په لومړی پړاو کې هم خلکو ته ویکسین لګولو عمل نه دی تر سره کړی.
ټارګټ ته موږ 70% پاپولیشن کو کرنا ہے نا 70% پاپولیشن تو جیو ہوگی نہیں.
مشتبه د کرونا څخه د بچکی دو د پاره 80% آبادی ته ویکسین لګول وی چې دمر زر ممکنه نشکاری او په داسې حال کې چې د کرونا کم نوی قسمونه راځي د هغوی د پاره بمش د وخت سره تیار نه یو. په هواد کې پرلپسې دویم ورځ ده چې د کرونا څخه دمر نشمیره سلسله زیاته رپورت سوی ده او د مثبتو پیښو کچه 6.6% څخه زیاته ده. د دغه وایرس څخه په مجموعي توګه 25,200 څخه زیات کسانو ژوند بایللی. دا وخت 6,000 څخه زیات رنځوران په بیلابیلو هسپتالونو او شاوخوا 5,500 پر وینټیلیټر دي. د رپورټونو تر مخه په ملتان کې 2.5% وینټیلیټرز او په سوابي کې 9% اکسیجن بسترې ډکې دي. د کرونا د مخنیوي لپاره د نن څخه بندیزونه نور هم سخت کړي سوي. په هیواد کې د ننه او بهر د کرونا سرټیفیکیټ نه لرونکو ته به هوایی او پر موټروی او هایویز سفر اجازه نه وي. پنجاب پر پټرول پمپونو پټرول ترلاسه کوونکو د پاره هم ویکسین سرټیفیکیټ لازمی ګرځولی دي. خو بل اړخته د کراچي سوداګرو د حکومت څخه کاروبارونه په ونی کې یو ورځ تړلو او د شپې تر لسو بجو پورې بازارونه خلاصاتلو په حالونو کې د ننه ودونو او پر رستورانتونو کې د ننه خوراکونو د اجازه غوښتنه هم کړې ده او ویلي کچري دغه بندیزونو کې نرمي رانه وستل سو نو دوی د لوږی هړتال کولې سیم. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
پر پښتونخوا سیاست نکمه چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې په لرو پرتو سیمو کې د کرونا په ضد ویکسین لګولو مهم کې چټکتیا راولي او د سړی ترڅنګ شوزو اشاره هم زیاته کړي. نور تفصيلات درته د فرید شنواری په ریپورت کې وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان سیمه کې تر اوسه پورې 1% یعنی 3,500 پورې خزو او په شمالي وزیرستان کې 4% یعنی 15,900 پورې خزو تر اوسه پورې د کرونا په ضد ویکسین لګولو لپاره ريجستریشن یا نمونه لیکل دي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې شمیرې خایي په جنوبی وزیرستان سیمه کې د 2,00,000 او 3,000 نه زیاتو ښځو هدف ایښودل شوی و چې دوی به د کرونا په ضد ویکسین لګوي. خو د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا څانګې مشر او کرونا وبا د پاره ټاکلی شوی ویاند ډاکټر اکرام الله خان وی ویډیو ته وایي په ځینې سیمو کې هدف ترلاسه کولو کې دوی مشکل لري، خو زر ده چې په دې به کابو ومومي.
ګوره جی، بالکل دا لکه افیکټ کوي. مونږ دا غواړو چې زمونږ پاپولیشن اکراس دی بورډ، خو هغه سړی وي کو ښځې وي کو ځوانان دي او کو بوډاګان دي، نو کوشش زمونږ دا دی چې هر سیگمنٹ آف دی پاپولیشن کور شي. صحیح ده، هر سیگمنٹ آف دی پاپولیشن کور شي، خو لکه آی کی مسلې دا دی چې د ایکسس خبره ده.
د صحت محکمې شمیرې زیاتوي په شمالي وزیرستان کې د 1,00,000 نه زیاتو ښځو ته د کرونا په ضد ویکسین لګول کېدو هدف ایښودل شوی و، خو تر دې وخت پورې 4% ښځو رجستریشن یا نمونه لیکلی دي. خو ډاکټر اکرام الله خان وایي حکومت وخت په وخت بندیزونه لګوي او خلک دې ته هڅوي چې دوی د کرونا په ضد ویکسین ولګوي.
په ډېرو ډیسټریکټو کې انیشلی عمده حالات لکه د ښځو تناسب چې ډېر زیات کم و، خو بیا الحمدلله رو ټیک شو. لکه ټیک شو دا خو بالکل په یو صورت باندې قابل قبول نه دی چې 1% او 4%.
د یادې ادارې شمیرې ښایي د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ په باجوړ کې شپږ، خیبر کې اووه، تانک اته او کوهستان او بنو کې 11% ښځو تر اوسه پورې د کرونا ویکسین لپاره نمونه لیکلي دي. په پیښور کې میر د سرکاري روغتون ډاکټر اسامه وی ویډیو ته ویل
په دې کوم چې غټ خارونه دي پاغې کې کور په کور ویکسینیشن مهم ځکه شروع دی چې لکه د آبادی زیاته ده، یو کس نه بل کس ته د دې بیماری لګېدو امکانات ډېر زیات دي. بل دا چې خلک ډېر نږدې یو بل سره اوسېږي خارونو کې، نور شکم لکه واړه خارونه دي یا شکم کلی اون ته دي، نو هغه کې ځکه دی چې خو خلک یو بل لږ فاصله کې اوسېږي او لږ لرې وي، یو جیته راغونډېدو امکانات هم ډېر کمی، نو هلته د زیات خورېدو امکان هم لږ نسبتا کمی د ښاریو نه.
د صحت محکمې شمیرې ښایي په پښتونخوا کې ټولو نه زیات د چترال سیمې 15% ښځو، هریپور یو کم څلوېښت، او شانګلی 15% ښځو د کرونا ویکسین لپاره رجستریشن یا نمونه لیکلي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
او وز درته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن په سنگاپور کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د هند بحر الکاهل سیمه د کورونا وایرس د خونړی عالمی وبا تر مخې د بیا تعمیر حالت لا راغلی ده، چې د هغې تر مخه دا سیمه د یورو خان سباون په لوري وړاندې مزل وکړي او د تیر وخت په نسبت پکې یو زیات مضبوط عالمی قانوني نظام قائم وي. خاغلی آستن خپل تقریر کې وې زما یقین دی چې زموږ د شریکو کوششونو په برکت د هند بحر الکاهل سیمه یو ځل بیا د مسلو نه راوتی شي. خو دوی چې د دې سوال جواب په دریو اړخونو بنیاد لري او د هغو ټولو جرړې په ملګرتیا کې دي. لومبه خدا چې د ټولو نه اهم کار د سیمه د مسلو نه خپل پخوانی روغ حالت ته دراوستو ده. د دې لپاره به موږ ټولو له د کورونا وایرس خلاف د خپل حالو زلو یو په دوا زیاتول وی او د یو محفوظه صحتمن او د زیات سوکاله سباون په لوري تک به رااله کول وی. دویم دا چې موږ له د امریکای د دفاع د یوې اهمې غوښتنې په توګه د دفاع په مد کې نور وړاندې تګ او لاس خپې وغل وی. د دفاع وزیر خاغری آستن زیاته کړه چې د جنگونو د مخنیوي لپاره موږ تر کلونو کلونو پورې خپل صلاحیتونه او موجودګي برقرار ساتلې دي چې دا شان محکمتیا یقیني وي. دوی چې ورځ تر ورځ راپورته کیدونکې نوې ټکنالوژي جنگي حالت او رفتار بدل کړی دی. د زیاته کچې مونږ اوس د یوې شتمې صدې د یو نوي سوچ او فکر لاندې جون تیرو او د دې ځ کوټلې یا د یو بل سره ګنڈلې دفاعي حالت ویم. د دې مطلب دا شو چې مونږ دبا موجوده صلاحیتونه استعمالول او د نوو صلاحیتونو پیدا کول وی او دینه براله د یو نوی جوړ شوی نت ورک یا نظام لاندې کار اخیستل وی. د دفاع وزیر خاغری آستن خپل تقریر کې د درېمې نقطې د وضاحت کولو په موقع وی چې امریکا تایوان سره د خطرو او د زور زبردستۍ د مخنیوي لپاره د تایوان د صلاحیتونو په جوړولو او مضبوطولو کې کار کوي او په دې لړ کې مونږ د تایوان د تعلقاتو د قانون لاندې خپل ذمہ واری پوره کوو او دا کار زموږ د یو چین د پالیسۍ په سمون کې دی. د نور اوې چې تایوان سره د امریکای د لاسګرنی ملګرتیا د چین لخوا د کیدونکو اقداماتو بیخیا پټه ده، ځکه چې چین د خپل اقداماتو له سبب په سیمه کې ناقلاری پیدا کړې ده. د دفاع وزیر خاغری آستن په صفاټکو کې دا خبره وکړه چې د سویلي چین د سمندر په لوی برخه د چین د ویداری د بین الاقوامي قانون خلاف ورزی ده. خو د افسوس خبره ده چې د چین د مسلو په روغ ساده د اوارولو نیت نشته او قانون په خاطر کې نه راولي. دوی چې موږ د هندستان خلاف د چین زورګیری لیدلې ده، د تایوان خلاف د غیر محکمتیا سبب جوړیدونکو سرګرمو کې اخته ده، او په سینکیان کې د یوغور مسلمانانو په قتل عام کولو د انسانیت خلاف د جرمونو کولو توردار ده. اخیری مقصد اوس هند بحر الکاهل سیمه آزاده او پرانسته جوړول دي چې د هغې له سبب یو بل سره ملګرتیا راواخیستې شي، سیمه سوکاله شي او د ترقۍ په لار روانه شي. خاغری آستن خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې زمونږ په دې پوره باور دی چې مونږ په شریکه او په یو اتفاق د خپل موجوده او راتلونکي نسل لپاره یو بهتر او ځلانده سباون جوړولی شو.